درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته راوړم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول، او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان ارنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ارنولد پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یو هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه، او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څو باندې څلورو لسیزو کې د بشری مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیل خوول لوري خپل کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګری څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګ فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست. د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانی له بش پړ سوځیدو وشغوري. د دې پیښې لکبله د سر د مرجوبلو په اړه څنګه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې پر دې ودانی د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولې وشتل شوې دي. طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودی لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیه قمندان جنرال داوود ترخیل رسنوی ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاستلوېدلې، خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو تو وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لیږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له غزه د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلی ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زاری ولسوالی نیولی او دشمن ته مرشوبلی اړولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمه دغه افغانان په اور اچونه مجرم و پیژندل، خو مدافع وکیلانو دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د محکمه د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 300 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت
پای خوشنی سره د محاکمه فضا ډیر خراب و او له ټولو اسناد سره سره چې لمخه باید تورن او کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي محکمه لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړ او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د غافانان چې لاسونه ولچک شوی وو په محاکمه کې ودرول شو او بیرته آتن تنشدې د اولنا زندان ته واستول شو. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزي په لومړۍ ورځ منه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. دا له نږدې 2 کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د G7 د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولې شي. تمکره چې د مشان به د دې وبا په وړاندې همغه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په 2 جلا بریدونو کې لشتر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یو برید کې د اسنوګدي یو سیمه او ورپسې په یو بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زمو شخله ازادي رادیو اورید. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیل بیل څرګندونه کوي. ناتو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې خپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناتو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبری وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزي په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خدا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څېړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې دا یوازې د ناتو لپاره نه بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهم دي. د ټولو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور لپاره او هم البته د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو لپاره هم مهم دي. په اوس وخت کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په کابل هوایي ډګر کې میشت دي او د دې هوایي ډګر امنیتي چارې هم مختوړي. په دې وروستیو کې ترکیه رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ګواکې ترکیه غواړي د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر سرتیري په کابل کې پرېږدي چې د دغه هوایي ډګر امنیتي چارې سمبال کړي. د دغو راپورونو په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د خپلو هوایي ډګرونو امنیت خوندي کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وویل
هوایی میدانونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پات کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په عین حال کې طالبانو هم په دې اړه غبرګون ښکاره کړی او پرون یې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت که هغه په هر نوم وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دی. طالبانو ویلي که نړیوال دغه تېروتنه وکړي نو به اسلامي امارت هغه ته د اشغالګر په نظر وګوري او په وړاندې به یې هغه دریز غوره کړي لکه چې له دې مخکې د اشغال په وړاندې خپل کړی دی. د دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ویلي و چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس په هم وګورو چې کابل رسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې لیکلي سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا درې مچا په هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او هر ورځ سلګونه پر دې ویروس اخته کیږي، خو د حکومت کمزوري مدیریت هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. مسیر ورسپانې د ټولو کړیو معلوماتو پر بنسټ لیکلي روغتونونه د درملو، بسترو او اکسیجن لکه مخسره مخ دي. وضعیت ترنګلی دی. هر ورځ زرګونه مشکوکې پیښې ازمویل کیږي. د کورونا له امله د مړو شمېر هم ورستر بلې زیاتېږي، خو عام روغتیا وزارت د خلکو یوازې د مرستې غوښتنه کوي او وایي د دوی سپارښتنې باید عملي کړی شي. ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت مسؤلیت دی چې ستونزې پای ته ورسوي او د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. افغانستان ورسپانې هم په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پراخېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نیول شوي تدابیر بسنه نه کوي او باید جدي اقدامات وشي. ورسپانې ټینګار کړی چې ډیرو دولتي ادارو ته په لوړ شمېر خلک ورځي، اوس هم پرانیستي دي او عامه ځایونو کې لا هم قرنطین جدي نه نیول کیږي. ورسپانې لیکلي د کورونا لومړۍ او درېیمې څپې په پرتله درېیمه څپه خورا ګواښونکې ده او که د خلکو له لورې دا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونشی، افغانستان به لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به کنټرولول ناممکن وي. او هیواد دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د مکی له هره مدی د افغان سولې لپاره پورته شوی غږ بدرګه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان اسلامي علماو اعلان وکړ چې له دیني اړخه په افغانستان کې جګړه هیڅ شرعي دلیل نه لري او دا جګړه دې ژر تر ژره بنده شي. ورسپانې په کابل کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر هغه څرګندونی هم راخیستی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو پر سازمان جی وی غږ کړی چې باید پاکستان کنټرول او په افغانستان کې د نیابتي جګړې دوام ته پرې نه کړي. دغه پخوانی لوړ پوړي کاناډایي ډیپلوماټ ویلي چې جی وو او ناټو سازمان باید پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله بندیزونه ولګوي او د اف ای ټی اف نړیوال تور نوملړ کې شامل شي. ورسپانې له قول اندېښنه داده چې لا هم د مفتیانو په جامو کې پاکستان په افغانستان کې د جګړه جهاد بولي. ورسپانې ټینګار کړی چې د کعبې د دې کانفرنس پریکړې باید د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې عملي شي او د ترهګرۍ اصلي ملاتړ خپل سزا وګوري.
د سندرو
میلمانه